د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم تر درې بجو ده، د دې دوه بجې سپه په کابل کې، او نن د چهارشنبه ورځ د اسد لومړۍ نیټه ده، 1399 لمریز هجری کال چې د 2000 میلادي کال د جولای د میاشتې له 22 سره برابر ده. د ازادي رادیو په دغه ساعت کې تاسو ته د ولایت په ولایت پروگرام خبرو، معذرت غواړم د مایکروفون ستاسو پروګرام خپرو، او په دغه پروګرام کې تاسو خپله ګډون کولای سئ، سوالونه کولای سئ، بحث کولای سئ. وروسته به زما همکار راسي دا پروګرام درته وړاندې کړي. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. نن کابل ته د دریو افغانانو جسدونه ولېږدول سول چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې ویلي دي چې له غریبو خلکو د هغوی د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د چین حکومت وایي امریکا پرته له مقدمې غوښتنه ورڅخه کړې چې په تگزاس کې خپله قنسلګري بنده کړي. د هغو دریو افغانانو جسدونه نن کابل ته ورسېدل چې د ترکیې د وان په جهیل کې بیړۍ ډوبه شوې وه. د غیر قانوني کډوال د جون په 28مه له ایرانه د ترکیې پر خوا روانو، خو بیړۍ یې په جهیل کې ډوبه سوه. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویلي چې د پېښې 9 تنه قربانیان یې پېژندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د ازادي راډیو خبریالي ته نن وویل چې 4 مړي به نن ماښام کابل ته ولېږدول سي.
نور لست مړی سي پېژندل سوي دي، هغه به د جمعې په ورځ را انتقال سي.
د کامیر هوایی چلن مسولانو ازادي راډیو ته ویلي چې نن 15 مړي کابل ته د دوی په الوتکه کې لېږدول سوي دي، او د ګران هیواد لخوا خبر سوي ارقام یې له ارقامو سره متفاوته شمیرې اعلان کړي دي. د افغانستان ډیر خلک په وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت لپاره لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنی نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پانګونه وکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28مه نیټه دا پروګرام چې له خلکو سره د مرستې لپاره دی پیل کړ، او تر 244 میلیون ډالر زیاتې پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس د تېرې شنبې په ورځ د پروګرام د دوهمې برخې د پیل د اعلان سره په یو وخت کې وویل چې 90% زیات افغانان د ورځې تر 140 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک لیکلي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې 16 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن د رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه.
تیره شپه وسلوالو تر هرګورو غوښتل چې د کندهار خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله وکړي، خو دې حمله ته چمتووالی نیولی و چې د امریکایي ځواکونو لخوا څخه هوایي برید پر ترسره سو، چې په هغه کې د 16 ترهګر ووژل سول.
د بارکزي په وینا د وسلوالو طالبانو له لوري تر حملې وروسته امریکایي ځواکونو هلته بمباري کړې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د نارت ستورم 2 پر د طبیعي ګاز پر نلیکه د دنمارک له چارواکو سره خبرې کوي. پومپیو نن دنمارک ته ورسېد. د نارت ستورم 2 یوه برخه تر بالټیک سمندرګي لاندې تیره سوې، او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. روسیه هڅه کوي چې د نارت ستورم 2 پروژه بشپړه کړي، خو امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د پاده انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړی، او د اوکراین حکومت ته به چې په ختیځ کې د روسیې د پلویانو پر ضد جنګیږي سزا وي. د چین حکومت نن وویل چې امریکا پرته له مقدمې ورڅخه غوښتنه کړې چې په تگزاس کې د خپل قنسلګري بنده کړي. پیکینګ د امریکا د حکومت دا کار په کلکه غندلی، ویلي دي چې دا پر نړیوالو قوانینو تیری کوي او د متقابل عمل ژمنه یې کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وینبن نن خبریالانو ته وویل چې امریکا یوازې یوه ورځ مخکې خبر ورکړی چې باید په 2 ساعتونو کې په تگزاس کې خپل قنسلګري وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه ویاند دا خبر تایید کړی، ویلي دي چې دا کار د امریکا د خصوصي معلوماتو او د فکری پانګې د خوندي ساتلو لپاره کړی دی. چین پر امریکا ژغ کړی چې ژر تر ژره خپله پریکړه واخلي کنه ورته عمل به وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د امریکا له دې خبرداري سره هم د دوی قونسلګری نن په عادي ډول کار کوي، خو په هیوستن کې سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د چین د قونسلګری په انګړ کې پرون شپه ځینې کسانو اسناد سوځول. او د ارمنستان پوز د آذربایجان پر ځواکونو تور پورې کړ چې د دوی لور ته یې د تاوش په نوم په ولایت کې چې ډېره غرنۍ سیمه ده پر یوه پوسته حمله کړې ده. د ارمنستان او آذربایجان په ګډو سره د سیمو کې د جولای په 12مه جګړه پیل شوه او تقریبا یوه اونۍ یې دوام وکړ. په دې غرنۍ سیمه کې په جګړه کې د یو آذری جنرال په ګډون 12 پوځیان او د ارمنستان څلور عسکر ووژل شو. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان